دا ټیک هم غورز ده چې د ډیرو په ګمان د افغانستان د بدبختی پیل ترې سوی. یو څلوېښت کاله وړاندې د 1350 لمریز کال د ثور په اومه سهار وختي په کابل کې د افغانستان په لومړني جمهور رئیس د محمد داود خان پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل سوه. سردار داود خان سهار 2 بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. د وخت حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاولی، عبدالحکیم شرعی جوجانی، غلام دستگیر پنچیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حفیظ الله امین او محمد حسن زمیر صاحب د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شنوستنی چې په دغه کودتا کې فعال برخه درلوده او اوس په کابل کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل دوی د کودتا پلان نه درلود، خو د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و، ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو، خو په تحمیلي شکل سره وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همداشان دوی غوښتل چې په پوز کې نظامی افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسي، نو ځکه شرایط ورته برابر نه و او دا په د خلق دیموکراتیک ګوند باندې تحمیل شو. د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
ښاغلی تنای وایي چې امین له همدې فرصته په ګټې اخیستنې د پخواني چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړل سو. له پولي چرخي نه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د څلورمې لیوا د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د ثور اومه د پنځشنبې د ورځې 10 بجې او 30 دقیقې دي. په ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتاچیانو له حرکت نه نو خبر. په همدې وخت کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه د نه دی راغوښتي. د کابل په کار کې د ټانګونو اوازونه اوریدل کیږي او د داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړنۍ مرمۍ د ورځې په 11 بجو ولګېده چې د ارګ او قلي اردو قمندانۍ ترمنځ اړیکې پرې کړې. شاهنواز تنای چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولې قمندانۍ پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلي تنای ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې 12:30 بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ ته داخل شول او وروسته یې ارګ محاصره راکړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندانه بهر کړل سول. کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قمندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د ثور اومه د پنځشنبې د ورځې ماښام 2 بجې وې، له هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داود خان له هم ژوندی دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستی څلی ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زریدارو قواوو جګړن اسلام وطنجار داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسید او ټول دولتي قدرت ولسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو،
له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایی او ځمکني حملې پیل سوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه 4 ساعته یعنی د ثور اتمې د سهار 8 بجو پورې دوام وکړ. بل اخره د ثور په اتمه سهار نږدې 15 بجې سردار محمد داود خان د خپل کورنۍ له 12 غړیو د ارګ د یو شمیر ساتونکو ګارد او یو شمیر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا ووژل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پولي چرخي کې د زریدارو قواوو د حفظ او مراقبت رئیس و، د داود خان او د دې کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پولي چرخي په پولي ګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسیده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوې فصل پیل سو. ترکای د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلق د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دو تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یوه توره ورځ وه، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادۍ.
سید رحمان نیازی یم، وم د ثور د افغانستان د تاریخ داسې یوه ورځ ده چې په هغې ورځې باندې د واک اخیستلو یا د واک ته د رسېدلو لپاره د وینې تویولو آغاز سوی ده. متاسفانه
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه مهال رامنځته سوه کله چې د سردار محمد داود خان او شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د طریقې وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ثور اومه فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشأ. شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خوښي حکومت کابل کې ولري، همدا لاندې نه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. نن دا نننی جنگ هماغه جنگ دی، اوم د ثور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لاندې ورځې پیل شوې.
د 1950 کال د ثور د اومې خونړۍ کودتا چې د داود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هېواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونه ګاونډیو هېوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هېواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق ډیموکراتیک ګوند تحمیل سوې وه کنه، د چارو کارپوه غفور لیوالې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي. تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و، خو داسې وشو. اما هم چپی نه جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطي ښي اړخي دواړه د خپلو اعمالو مسئول دي.
د ثور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلوه حکومت شاوخوا 14 کاله دوام وکړ او د ثور په اتمه مجاهدین واک ته ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل سوه.